درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی دی چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستان شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو ریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکي هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ور باندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یو میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 2 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور په داسې مهال ولګو چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 14مه کلیزه لمانځله. روسی چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د روغتیایي خدماتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته. ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو. خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته.
د طالبانو حکومت د متقاعدینو د معاشونو د ورکولو د بهیر د پیل خبر ورکړ، خو متقاعدین بیا هم انتقاد لري.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی.
د پوهنتون د فارغانو شکایت
کار پیدا میشه، یعنی مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا
تروس نه وظیمه بلکه ملګری می هم چې آن مخ کی کلونو کی فارغان شوی خپل څنګه کی کار نه دی موندل.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو راس را پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال پر روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او ښځینه کارکوونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو پر وړاندې لا هم لویې ننګونې دي. WHO ویلی دی چې د روان اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران او پاکستان له یو لکو ډیر کډوال ستنه شوې دي. یو شمیر ستنه شوې کډوال چې اوس مهال په تورخم او اسلام کلا کې د کډوالو په کمپونو کې دي هم ازادي رادیو ته وویل چې دغلته له بیلابیلو ستونزو سره په ځنګل ډول د روغتیايي خدمتونو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د ستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیايي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23مه خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلی دروانی اگست لومړی تر 15 نیټه پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستنه شوی چې په دې کې درې اتیا سلنه له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستنه شوی دي. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلوي زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری زد واکسین ورکړل شوی او د غرض یو شمیر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې تر سره شوی. خو په راپور کې راغلی دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوی کډوالو کې یو شمیر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. په راپور کې راغلی چې د اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 23مه د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوه چې د غړو شمیري وزاره 1015 تنو تر رسیدي. که څه هم د کمیسون په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لستنو شوی وسره د مرستو ادعا کړي خو یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیايي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شو تازه دوه ورځې مخکې لخپلې اتکسیزي کورنۍ سره له ایران ستون شوی. ازادي راډیو ته ویل
د انجو کلینیک وجود نداره
دلته روغتیايي مرکز نشته. ماشومان می ناروغان دي هیڅ نه پوهیږي څه وکړو. خوراکي مواد نشته. د اوسیدو ځای ګډوډ دی. هیڅ پوښتنه نشته. د کمپ وضعیت ډیر خراب دی. کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو. هیڅ پاملرنه نشته. موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستنه شوی کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي لوی خو ګرمي او له بل خوا د لومړنۍ او اسانتي او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته سرخوګي پیدا کړي. لډلی یو تن چې د هم نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل
موږ د ډېر مشکلات لرو. مشکلات هم دا دي چې نو بشته نه یو تشنابو نشته. بالکل منظم کار نشته. څوک مخکې را دي څوک شاته را دي. داسې کارونه ډېر بې ترتیبه کوم کارونه دي او چکن نه کیږي. اور حالت موږ دی چې په کارټونو باندې چکن کیږي او هغه نه کارټونو چکن نشته. هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستنه شوی افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم خپل راپور کې د روغتیايي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانمنون کې راستنه شوی افغانان خوندې او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې خکېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان لدی وړاندې د 3 جولای پاتمه هم په ډېړه داندېخني په څرګندونو سره ویلي و چې افغانستان شوی کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیايي اسانتیا او خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې اومندوار خزي د نوې او زیګیدلو ماشومان مهندي او به سرپرست ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو یانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیګدیس کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي.
ملګری ملتونه د غراز وایي ل خوندې سرپنا پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناممکن دی. د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات پرون په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې د ایران او پاکستان یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپنا نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم ورسره سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندې سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ دغه سپېڅلې رسمه په خپل اکسپانه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې خو کرایي کورې نه دی موندلی.
ما هیچی نداشتیم به خدا رو الان ما یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای ازی یا کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار واري له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمې له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیر اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څخه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6500 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان وکړ. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د متقاعدینو تقاعد به د یو ګډ مرکز لاره د دوی د اسنادو د ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو لخوا له پروسس وروسته وویشل شي. اندغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې متقاعدینو ته به د دوی حقوق د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړې محکمې لاره د دوی د اسنادو له څېړنې وروسته ورکړل شي. خو یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړي محکمې ته هیڅ اړتیا نه لري او د دوی معاشونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. د طالبان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د پخواني حکومت ملکی او نظامی متقاعدینو ته تقاعد نه دی ورکړی. داسې مهال چې د طالبان دا پریکړه په وار وار له غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاوت د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی. خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاوت شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
مک محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړي محکمه. مک مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړي محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړی وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوی خزینه خونکي او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لولوري د ځانګړي محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل شي. محکمې ته ځاړتیا موږ ته د خپل د څلورو کلونو حقونه راکړل شي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورډي هغه قاتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یک شنبه د اګست 28مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د معاشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم محل ویش لمخې د ملکی او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړي محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډ مرکز للارې د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړي محکمې پروسی بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې ادارا د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپلې عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړې دوه ساده سمبلې په 25 منېټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې لمتقیدین غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاوت د حقونو په اړه د امیرالمؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو تر رسیدلې و د طالبانو مشر ستري محکمې ته په کې امر کړی و چې د تقاوت شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقیدین هغه محل په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال لپاره سخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو لمیشتنی حقونو سخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې یو سل او یازر ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
له خبرونو ور اخوا
لا بیلا بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغان ځوانان وایي سره لدې چې د عمر زیاته برخه په زده کړو کې تیر کړی خو د خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نه دی پیدا کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کولو، مزدور کاری او ان له هواده په قاچاقي توګه وتلو ته اړ شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند ادارو د دوی د شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصین انتقاد کوي وایي افغانستان کې موجود تعلیمی او تحصیلي سیستم د کار بازار له اړتیاو سره مطابقت نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
که کسایی که زردان شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
در کابل خار اوسیدونکی احمد لا پیکان و در چه اقتصاد پانزای لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وایی د د پګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه ریزو هلتا کاری تجربه واری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگا کاری تجربه واری داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرو یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخه کردی. از شخصا شاهدیم چه دیره طول گیوال میل حمدی عمله سرلا دی چه دی ایران وزیر سمنه دی دوی د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل پوهنتون د شریعت او پوهنځي یو فارغ شوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، بیا وایي د حالات د په ګډون اکثره ځوانان ناهیلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره یې دولتي ادارو کې له اوسنیو واکمنو یعنی طالبانو پرته نورو لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیاته کړه
کار پیدا میشه یا نه، مثلا دوستای ما که تا سالای قبل مثلا فارغ شدن تا فعلا
تر اوسه نه وازی ما، بلکه ملګرو می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندل. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه وازی خپل رشتو کې کار نه برابرېږي، بلکې عموما کار نه مومي. دا بیخي نه هیله کوونکی دی. دا هغو ځوانانو پر روحي هم اغېز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختمې شوې نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هېڅ زده کړې نه دي کړي. دا ډېر ناهیلی کوونکی حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکي او له ادارې او مدیریت پوهنځي فارغ ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې ځمکې دهقاني کوم، سواد هم لرم، مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې بس تلان سي نو بس یو یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د مصاب سره یې نو دوه بستې تقریبا 200 انسان داسې سپتینام ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي هم په کښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانان وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویاندویانو د دې ځوانانو د ادعاو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق حافظی وایي په افغانستان کې د بیکاری لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هېواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
و دلته دوه ستونزې شته. یو دا چې دا زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي، ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي، بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره زرهاو خلک فارغېدل، هغوی لپاره خوب دی، فلزات د ذوق لپاره انجینران یعنې دلته یو څه ځای د کار و، اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ونه کړي چې په زرهاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسط ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بې وزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بېکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړي وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راشد خان به راتلونکي میاشت د آسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنت لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوې سپینر الله محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخي. فضل حق فاروقی، عظمت الله مرزی، نوین الحق او گلبدین نائب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل او کریم جنت د افغانستان بیټنګ لاین پیوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات په یو ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحدو عربي اماراتو کې پیل کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 28 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اگست په 28 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوم لړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوی لوبغاړو د چ پورسته کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل
سمو دا وړاندې په کابل کې د شپږی د شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږی د پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی او چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او لاغي وروسته بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته د محل دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولې دی او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر پایلو به با لارو عمومي.
د کرکټ یو شمیر څارون کول دی وړاندې لزادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په غړون د سیالیو لپاره د وی پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه زادي راډیو ته وویل
افغانستان در بخش
دی وای افغان لوبډله د سپین یا سلو توپچاوني په برخه کې پیاوړې ده. د غراس خ ال راوند ران هم لري. په شلوریز سیالیو کې ال راوند ران ډیر رول لري او خو لاسته راوړنې لري. په دې هدف په لوبډله کې د ال راوند رانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشري په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله مرزه، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علی محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زاهلری، دغراز و فولاد ترکه، ننګیالی خروټه او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کمومره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومی. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډالې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.